کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
جنرال مک نیکلسن د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د جرمني حکومت د پناه غوښتونکو لپاره د شرایطو په سختېدو موافقه وکړه او د سوری د حکومت مخالفین وای د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د دلوي د میاشتې نه همده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په اروپا کې د مهاجرو په ستونزو رپورټ او یو مرکه لرو، او جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د پولیو په خلاف دې جدي اقدامات وسي. اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان ویلي دی چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه پرمختګ کړی دی، او یوازې د هغوی په وړتیاو کې یو څه پرمختګ نور باید هم وشي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
ډګر جنرال جان مک نیکلسن پرون د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته په افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د خپلو پلانونو په هکله معلومات ورکړل. جنرال نیکلسن چې اوس په ترکیه کې د ناټو د محدودو ځمکنیو قواو قومندان دی، څو کاره په افغانستان کې نظامي دنده ترسره کړې ده. جنرال نیکلسن د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضرورتیا او قابلیتونه وستایل، او دا یې ومنله چې هغوی په ډېر لږو امکاناتو د هیواد امنیت ساتي. ما د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره یو ځای جګړه کړې، زه د هغوی نه متاثره یم. شش کال په ژمي کې هغوی ډېر مرګ ژوبله درلوده، او دا یو سخت کال و، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله وسله ونه بایلله او لا هم د دښمن په خلاف جګړه کوي. هغوی وکړای سو چې ډېرې سیمې د طالبانو نه بېرته ونیسي. ډګر جنرال جان میکلسن دا ومنله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو، هوایي ملاتړ، هلیکاپټرو او د منځنۍ کچې د مشرانو په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لري او په کار ده چې حل شي. جنرال نیکلسن همدارنګه وویل چې په جګړه کې د بوجل سو او ژوبل سو عسکرو د انتقال او دربنن په برخه کې هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ستونزو سره مخ دي. کچیرته د مشرانو د جرګې لخوا دا غو منځوري ورکړل سي، ډګر جنرال جان نیکلسن ته به د ستر جنرالۍ رتبه ورکړل سي، او د جنرال جان کیمپل پر ځای به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي. خلیل خان، د امریکا شغ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د جرمني حکومت پرون د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو لپاره د شرایطو په سختېدو موافقه وکړه. د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند او د سوشل ډیموکرات ګوند غړو موافقه وکړه چې دغه هیواد ته د مهاجرینو او پناه غوښتونکو مخه بنیسي. پروسه کال جرمني ته شاوخوا 1 میلیون مهاجر ورغلي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر شګمار ګابریل وای چې د نوي قانون له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په موقتي توګه ورته د وسیدو اسناد ورکړ شوي دي، نشي کولای چې د 2 کالونو لپاره د خپلو کورنیو د غړو سره یوځای شي. د نوي قانون له مخې به هغه کسان هم په چټکۍ سره د جرمني نه ویستل شي چې د پناه غوښتنې عریضه یې رد شوې وي. د سوری د حکومت مخالفین وای چې د جمعې پر ورځ په ژنیو کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبراتورو عالی شورا چې د سعودي عربستان لخوا ملاتړ کیږي وایي چې د سوری مخالفینو په خبرو کې د نه ګډون پریکړه ورسره له هغه وکړه چې شرطونه یې ونه منل شول. مخالفینو ویلي و چې هوایي بریدونه دې بند شي او په سوریه کې محاصره شوي سیمې دې هم آزاد شي. د امریکا د خزانه وزارت د 2 لبنانیانو نمونه په تور لیست کې شامل کړل، او دا تورې په لګولې چې د حزب الله د تروریستي ډلې لپاره یې غیر قانوني پیسې قانوني کړې دي. د خزانه وزارت وایي چې د محمد نوردین او حامد ظاهرالدین په نامه دغه کسانو د ټریډ پوینت انټرنیشنل د کمپنۍ د لارې د تورې پیسې وینځلې یا یې قانوني کړې دي. د حزب الله ډله د پخوانه د امریکا په تور لیست کې شامل ده. د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې نوریدین په آسیا، اروپا او د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د څو شبکو د لارې د حزب الله لپاره د پیسو وینځلو شرایط برابر کړی دی. اعلامیه وایي د نوریدین د حزب الله لپاره په پراخ اندازه نقد پیسې انتقال کړي، په تور بازار کې ورته د اثارو تبادله کړي او هم ورته نور مالی خدمتونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر د وسلوالو ځواکونو د پرسونل لپاره په امتیازاتو کې د بیساري زیاتیدو اعلان کړی دی. د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امتیازاتو د زیاتیدو هدف دا دی چې د وسلوالو ځواکونو د پرسونل په ژوند کې موازنه راشي او د پوز ناونه وزي. د دفاع وزارت وایي چې د نوو امتیازاتو لمخه به د وسلوالو ځواکونو هغه خزینه غړو ته چې ماشوم یې پیدا کیږي د شپږونه نیولې تر دولسونه لپاره د ماش سره رخصتي ورکړ شي او پلرونو ته به هم د لسونه نیولې تر څوارلسو ورځو پورې د ماش سره رخصتي ورکړ شي. او وروستی خبر دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د زیکا په نامه ویروس به ښایي د نویو زیږیدلو ماشومانو د معیوبیت اصلي علت وي. دغه ویروس د امریکا په لویه وچه کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی او ښایي چې شاوخوا 4 میلیونه خلک به اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ویروس چې د میاشونه پیدا کیږي په لومړي سر کې فکر نه کېده چې انسانانو ته به ډیر زیان ورسوي، خو اوس معلومه شوې چې د خلکو روغتیا ته یو ستر خطر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سموریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 9:00 او 10:00 دقیقې دي. په مکړی رپورت په جرمنی کې په دې بحث روان دي چې له 1.1 میلیون څخه زیات هغه کډوال څنګه ځای پر ځای کې چې په تیرو 12 میاشتو کې دغه هیواد ته راغلي دي. د عیسوي نوي کال په شپه د جرمني په کولون ښار کې په ظاهره د کډوالو لخوا پر ښځو او نجونو باندې د جنسي زور وطنې په سلګونه پیښې دا بحث نور هم ګړندی کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د شویبش ګبود ښایسته ښار چې د سویلي جرمني په واورینو غونډیو کې پروت دی، د مهاجرینو د ځای په ځای کولو لپاره یو مناسب چاپیریال نه لري، خو د دې ښار ښاروال یوه نوې لاره خپله کړې ده. لاتوسونه زیاتو مهاجرینو ته د سرپناه د لویو ځایونو پر ځای په شخصي کورونو او اپارتمانونو کې ځای ورکړل شوی دی. دې ته د ګمون د ځای ورکولو طریقه وایي.
کمجرین دی وړو ډلو په بڼه ل مرکزی ودانوی نه په هر وړو ځایونو او حتی د دې خار په گاوند کې کلیو ته ولاړسي، نو د یو ځای کېدو دا پروسه به نور هم ګړندی شي.
په یو خاصه کلی کې ځای کورنۍ د ایریټریا سمیل تکلیزګي او د ګامبیا امادو دایا قربتو کوي. سمیل لومړی زړه نظرو، خو اوس یې په نظر کې بدلون راغلی دی.
اور نیبر فامیلیز
زمون گاونډیان دومره خواږه خلک دي چې زه په کافی ټکو کې بیانولای نشم. دلته می یو کورنۍ تقریبا پیدا کړه. ما په جریه کې کورنۍ له لاسه ورکړه، خو دلته می په جرمنی کې تر لاسه کړه.
امدو له دوه نور مهاجرو سره د خاروال له مور او پلار سره په یو کوچنی کلی کې اوسېږي. خاروال د یو پلار بڑا وره کړی ده.
خوشحاله يم چې دلته پاتې شم، ځکه چې مخکې مې ژوند سخت او په جرمني مې خبرې نه کولې. اوس دلته اوسم. اوس چې راته څه ووایست نو زه ستاسو په هدف پوهېږم. دا د دې ښاروال د فکر په وجه دی.
د شویش ګمون ښار د مهاجرینو لپاره د جرمني ژبې د زده کړې لپاره یو خپل نوښت په لاره اچولی دی. ښاروال ریچرډ آرنلډ وایي چې د ځای ورکولو موضوع یوازې د ځایي حکومت کار نه دی او له خلکو غواړي چې مهاجرین په خلاص تندي ومني. د شویش ګموند خار دې ته چمتووالی نیسي چې د مهاجرینو د منلو سهمیا یې دوه چند شي، خو ښاروال وایي چې ښار یې یو محدود شمیر مهاجر منلی شي او اروپا باید هغه بار او فرصتونه سره وویشي چې مهاجرین یې رامنځته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د عدم تشدد د فلسفې د سرلارې باچا خان د مړینې 28 تلین ولمنځل سو. دغه منځنۍ ته د خیبر پښتونخوا لسګونه مشران هم ورغلي وه. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
د خیبر پښتونخوا لسګونه پښتانه د دغه شوار په بدرګه د ننګرهار ولایت ترغلی او دلته د عدمي تشدد د فلسفې د سرلاري باچا خان 28 تلین ولمانځه. باچا خان 28 کال وړاندې لدی نړۍ سترګې پټې کړې او د وصیت سره سمې د جلال آباد په خار کې خاورو ته سپارل شوه. د غین منځنۍ ته د ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمیر سټی راغلی وي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند په استازولۍ ارباب محمد طاهر، د صوبې صدر سنگین خان، حسین بونیره، شاه حسین شینواره، ګلزار، مسلم دوړ او لسګونه نور ګډونوالو. دغې غونډې او نمانځنی ته ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام استولی او د باچا خان لارې د جګړې د پای ته رسولو یوه ښه وسیله ګڼله. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې چې د ننګرهار والی ولوست په پېښور کې د باچا خان پر پانتون وروستی برید پر ترقۍ برید وګاڼه او وویل چې دغه خلک کله هم خپلې موخې ته نشي رسېدلی.
هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پانتون کې وینې وبهولې هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لوریدله او د علم د خپرېدو په وجه په ویر کې هم وو. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې، نور نو که د چا خوښه وي او که نه علم خپرېږي.
د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند په استازولۍ ارباب محمد طاهر د باچا خان پر ژوند تر خبرو وروسته د افغان دولت د سولې د روانو هڅو ننګه وکړه. ویل په دغه برخه کې د ولسمشر غنی د لارې ملګري دي.
رئیس جمهور صاحب هغه کوم اپیل کړی دی، موږ هغه اپیل هو تاییدو چې کومو خلکو ټوپک راغستې دی چې نن هغه خپل ټوپک پرېږدي، خپل ټوپک کیږدي، په دې وطن کې د امن یو لاره راوباسو او په دې وطن کې امن او خوشحالي راوشي.
هغه وویل چې په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار د هغې ودانۍ چارې به راتلونکي کال سر ته ورسي چې د تیرو څو کلونو په اوږدو کې کله پیل او کله درېدلې پاتې کیږي. د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په اکاډمیکو مرکزونو او ځانګړي ډول د باچا خان پر پوهنتون شوی برید له ترهګرۍ هم وراخوا ګڼلی او وویل د نړۍ قدرتونو په دې سیمه کې د جګړې لمبې تودې کړې دي.
هغه کسانو چې د پېښور په پوهنتون باندې برید کړی و، دای په علم باندې برید وکړ. نو څوک چې پښتون ته ترهګر وایي، څوک چې دهشتګر وایي، هغوی دا وښودله چې پښتانه ترهګر نه دي، پښتانه امن پسنده دي، پښتانه د تعلیم او تربیې خلک دي. مګر دغه کسان یې نشي زغملی، ځکه بریدونه دوی په تعلیمي مرکزونو باندې کوي.
د غونډې په پای کې لسګونو ګډونوالو د پاچا خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ کېښود او هغه ته یې د دعا لاسونه لپه کړل. د عدم تشدد د فلسفي سرلارې پاچا خان په 1980 میلادي کال کې د پېښور په چارسده کې زېږېدلی دی. هغه ته د عدم تشدد لاره کې د هلو ځلو په ویاړ سرحدي ګاندي هم ویل کېده. نوموړي د خپلې مبارزې په لړ کې څه د پاسه 30 کاله په زندان کې تیر کړي او په 1988 کال د جنوري په 6 له دې نړۍ سره خدای پاماني کړې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدی. د نن اوریدونکو تاسې پام وکړئ، زموږ د خبرونې بل رپورټ ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پولیو په خلاف دي جدي اقدامات وسي. هغه دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د 9 ولایتونو د والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
ولسمشر غنی افغانستان کې د پولیو په وړاندې د روانې مبارزې د بریالیتوب لپاره په خپلواکه توګه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو د ارزونې غوښتنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د 9 ولایتونو والیانو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ د له منځه وړلو په لارو چارو د یوه ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی سره په دغه ویډیوي کانفرنس کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله او د افغان حکومت نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ څخه په یو خبرچی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو پر مهال له والیانو څخه د هغوی په اړوند ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ناروغۍ له منځه وړلو په برخه کې د اوسنیو تجربو ته په پاملرنې د یو درېمګړي بېطرفه بنسټ لخوا د یوې هر اړخیزې ارزونې په ترسره کولو ټینګار وکړ او وویل چې باید د ګډې همغږۍ او تمرکز په رامنځته کولو سره له افغانستان څخه د پولیو د ناروغۍ لمن ټوله شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغې ارزونې په رڼا کې به شته ستونزې تشخیص او د لرې کولو لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل ولسمشر غنی ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې د پولیو د له منځه وړلو په مبارزه کې فعاله ونډه واخلي او په دې برخه کې د بېطرفۍ د اصل د پر ځای کولو په خاطر د اړتیا پر مهال د سره صلیب او سرې میاشتې له امکاناتو څخه هم ګټه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ټیمونو په پیاوړتیا، د واکسیناتورانو په استخدام او د ګرځند ټیمونو په جوړولو ټینګار وکړ. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې ولسمشر غنی د پولیو پر وړاندې جدي او قاطع مبارزه د افغانستان د حکومت ملي موخه بولي او ټینګار کوي چې په دې مبارزه کې باید افغانان سل په سلو کې بریالي شي. دغه راز لوالیانو سره د ویډیوي کانفرنس پر مهال د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغان حکومت د پولیو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې د همدې موخې لپاره په ټولو ولایتونو کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې کمیټې رامنځته شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزنډ په ټوله نړۍ کې له منځه تللی، یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي لا تر اوسه شتون لري. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، چې 8 پیښې په ننګرهار، 4 په فراه، 2 په هلمند، 2 پیښې هم په کونړ او یوه پیښه په فاریاب، هرات او نیمروز ولایتونو کې ثبت شوې وې. نړیواله ټولنه او افغان حکومت وایي چې دوی هوډ لري د روان میلادي کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د پولیو د وایرس جریان ودروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مال ساک سرا زل کڑے پیمان پیمان رواش دلو نرے مال ساک سرا زل کڑے پیمان پیمان رواش دلو نرے رڑے کو ناتا نوے رنگ ورنے زمان زمان رفا کے دلو
قدرمن اوریدونکو، تاسو د استاد ناشناس په اواز کې سندره د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:50 دی. اوس په مکریز موږ د خبرونې مرکې ته. سویډن وایي چې د 8000 پناه غوښتونکو د استولو لپاره تیاری نیسي. موږ په سویډن کې د مشت افغان سیاسي څیړونکي حبیب الله غمخور صاحب څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې آیا داسې کومه لاره شته چې دغه کسان وکړی سي په سویډن کې پاتې سي، مثلا وکیل ونیسي او یا کومې ادارې ته عریضه وکړي. هغه داسې وویل:
هر مهاجر چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکوي، د هغه سره سم د ده لپاره یو وکیل د مهاجرینو د ادارې لخوا ټاکل کیږي چې ټول مالي لګښت یې د مهاجرینو د ادارې پر غاړه دی. او دغه وکیل د هغه سړي سره چې یا هغې کورنۍ سره چې منفي جواب ترلاسه کړي تر درو محکمو پورې کومک کوي. وکیل مستقل دی او د خپل مؤکل د حقوقو نه دفاع کوي. تاسو ول چې په لیرول کې به افغانان وي، بله، په دې کې افغانان هم شته، په دې کې سوریا خلک هم شته، په دې کې د عراق خلک هم شته، په دې کې د مراکش خلک هم شته، په دې کې د اریتریا او سومالیا، په دې کې د پاکستان، په دې کې د ترکیه، دا یو بهیرونو د هرې خوا څخه خلک راغلل. سویډن هیواد مجبور دی د هغه ټولو بین المللي نورمونو سره سم چې دا باید چڼ کې غلبېلې کړي. زه په دې باور یم هر هغه څوک چې د دې مستحق وي چې باید پناه غوښتنلیک ومنل سي، هغوی پناهندګي دلته ترلاسه کوي. داسې نه دی چې یو دوه او درې او څلور بس دا د دې هیواد ولاړ شي، دا درې او څلور شل دي د دې هیواد ولاړ شي، هغسې نه ده.
بله، زما سوال هم دلته دا و، غمخور صاحب بخښنه دی، وای سوال مې دا دی چې که چیرې حکومت یې د ایستلو دپاره د نهایي پرېکړه وکړي، نو دوی به یو ځای وایستل سي او څنګه به وایستل سي؟
دوی یو ځای نه ایستل کېږي. داسې به نه وي چې 8000 نفر یا 8000 نفر به په کمپونو کې ساتل کېږي، بیا به چارتر تیاری ورته نیول کېږي. د یو مخه داسې فکر کېږي چې ممکن دومره خلک منفي واخلي، او که واخلي نو تر درېیمې محکمې وروسته دا قانون دی د مهاجرت د سویډن چې هغه باید خپل هیواد ته ولېږل سي. او د بلې خوا څخه دا خبره اوس هم تر بحث لاندې ده. دا یوازې یو تلویزیون او د یوې ورسپانې چې د صنعتي سوداګرۍ ورسپانه په نامه چې په سویډن ژبه نشرات کوي، د هغوی سره دا خبره راووتل د باندې. دا مسله داسې کاملا دقیقه نه ده، ولی پخوا هم داسې و. هغه چا چې ونسوه کولای چې ځان ثابت کړي چې دی مستحق دی، هغه تر درو محکمو وروسته لېږل کېدی. اوس هم هغه پروسه ده. داسې یو خاص ځانګړی دریز او سیاست نه دی غوره سوی چې نو دا چې یو سلو دروش پیته زره راغلی دي، حتما یې باید 50% له هیواد د سویډن څخه خپل هیوادونو ته ولېږل.
بله، ورسی به په دې مهاجر کې اکثر افغانان مجرد راغلی دي، اکثر کسان فرزند د نور ملکونو څخه لکه څنګه چې تاسو یاد کړل، اکثر مجرد راغلی دي او اکثر فامیلونه راغلی دي. آیا د دوی په استول کې به یو ډول چلند وسی او کیا یو مرات به وسی چاري وسی؟ بله،
د هغه د پاتې کېدو چانس ډیر دی، نظر هغه ته چې دوی لویان دي، هغه فامیلونه چې ماشومان لري، هغه فامیلونه چې زجر و خواری و مشکلات لیدلی دي، هغه دوهمه درجه حق لري. یعنی د دوی سره هغه د هومونیزم او بشر دوستی پر بنیاد برخورد کیږي.
بله، او هم دا اوس چې فامیلونه په کمپونه کې ژوند کوي، د دوی حالت څنګه دي تاسو؟
نو خبره دا ده چې که زه وایم چې د دوی حالت ډیر عالی دی، دا به د هغه واقعیتونو څخه لیرې خبرې وي. ولې د سویډن دولت د خپلو ټولو مادي او مالي او تخنیکي او لوجستیکي امکاناتو په نظر کې نیولو سره ټولو مهاجرینو سره رسیدګي کوي. دوی ته درې وخته غذا ورکول کیږي، د دوی ماشومان او د خپل باید مکتب ته ولاړ شي، صحیح خدمات د ټولو لپاره یو شی دي چې قبول سوی دي که نه دی قبول سوی، صحیح معاینات لومړی ځل عمومي معاینات دا د دولت لخوا کیږي، او نور ټول مالي دغه طبي خدماتو لګښت یې دلته د دولت لخوا کیږي، او دوی ته یو معینې پیسې چې هغه موږ تاسو ورته جیب خرچ وایو جیب خرچ هم ورکوی هر میاشت په ځانګړې توګه زه د افغانانو په اکله ویلی سم اهم شکل په د سوریه د خلکو په ارتباط د هغوی سره د بشر دوستی پر بنیاد برخورد کیږي. دوی باید کوشش وکړي چې یو رښتیا ووایي او د بلې خوا څخه هغه څوک چې د دوی سره انټرویو کوي هغه په دې قانع کړي چې دی د یوې معینې ستونزې له مخې دلته راغلی دي. د سویډن د مهاجرت قانون داسې دی چې یو څوک قبول هم سي او بیا وروسته معلومه سي چې ګویا ده په انټرویو کې درواغ ویلي دي سویډن دولت او مهاجرینو اداره حق لري چې د خبر خپل اقامه واخلي او خپل هیواد یې بیا نو بیل کمې محکمې د حقوقو د ترلاسه کولو لیږي.
بله ستاسو یو کور ودان ډیر مننه محترم حبیب الله غم خور صاحب چې زموږ سره ملنډه مرکه وکړه.
هم د خبرونه په دې وخت کې د مهمه خبرونو لنډی زوري د جمهور رئیس برک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې ټاکل شوې قومندان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه پرمختګ کړی دی او یوازې د هغوی په وړتیاو کې یو څه پرمختګ باید وشي. ډګر جنرال جان مک نیکلسن پرون د پنځشنبه ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته په افغانستان کې د وسنۍ وضعیت او د خپلو پلانونو په حق معلومات ورکړل. جنرال نیکلسن چې اوس په ترکیه کې د ناټو د متحد د ځمکنیو قواو قومندان دی څو کال په افغانستان کې هم نظامی دنده ترسره کړې ده. جنرال نیکلسن د افغانستان د امنیتي ځواکونو ځواکتیا او قابلیتونه وستایل او دای ومنل چې هغوی په ډیرو لږو امکاناتو د هیواد امنیت ساتي. د جرمنی حکومت پروند پنځشنبه پرز د پناه غوښتونکو لپاره د شرایطو په سختېدو موافقه وکړه. د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار ګوند او د سوشل دیموکرات ګوند غړو موافقه وکړه چې د هیواد ته د مهاجرینو او پناه غوښتونکو مخه ونیسي. پروسه کال جرمنی ته شاوخوا 1 میلیون مهاجر ورغلی و. د جرمنی د اقتصاد وزیر شیګمایر ګابریل وایي چې د نوي قانون له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په موقتي توګه ورته د اوسېدو اسناد ورکړل شوي دي نشي کولای چې د دوه کارونو لپاره د خپلو کورنیو د غړو سره یو ځای شي. د سوری د حکومت مخالفین وایي چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبرو اترو عالی شورا چې د سعودي عربستان لخوا ملاتړ کیږي وایي چې د سوری مخالفینو په خبرو کې د نه ګډون پریکړه وروسته له هغه وکړه چې شرطونه ونه منل شول. مخالفین ویلي و چې هوایي بریدونه دې بند شي او په سوریه کې محاصره شوې سیمې دې هم آزاد شي. د امریکا د خزانه وزارت د دوه لبنانیانو نمونه په تور لسکي شامل کړي دي او دا تورې په لګولې چې د حزب الله د تروریستي ډلې لپاره غیر قانوني پیسې قانوني کړي دي. د خزانه وزارت وایي چې د محمد نوریدین او حامد زاهدالدین په نامه د غوکسانو د ټریډ پوینت انټرنیشنل د کمپنۍ د لارې تورې پیسې وینځلي یا یې قانوني کړي دي. د حزب الله ډله د پخوانه د امریکا په تور لسکي شامل ده. د امریکا د دفاع وزیر د وسلوالو ځواکونو د پرسونل لپاره په امتیازاتو کې د بیساري زیاتېدو اعلان وکړ. د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امتیازاتو د زیاتېدو هدف دا دی چې د وسلوالو ځواکونو د پرسونل په ژوند کې موازنه راشي او د پوز نه ونوځي. او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي چې د زیکا په نامه ویروس بخایي د نوي زیږیدلو ماشومانو د مایوبیت اصلي علت وي. دغه ویروس د امریکا په لویه وچه کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی او ښایي چې شاوخوا 4 میلیونه خلک به اغیزمن کی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ویروس چې د میاشونه پیدا کیږي په لومړي سر کې فکر نه کېده چې انسانانو ته به ډیر زیان ورسوي خو اوس معلومه شوې چې د خلکو روغتیا ته یو ستر خطر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په دې وخت کې تاسو په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن د باران سره یو ځای لږ څه واوره وسی. د تودوخه لوړه درجه اته ټیټه منفي وه. په کندهار او هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریت وي. د شپې د خوا به هوا سړه وي. په کندهار کې به منفي 2 درجې او په هرات کې به منفي 4 درجې وي. په غزني کې به نن اسمان اوریت وي. په جلال آباد کې به هم نن باران وسي. په کندوز کې به هم لږ څه د باران سره یو ځای واوره وسي. د تودوخه لوړه درجه په کندوز کې 3 او ټیټه منفي 4. په خوست کې به باران وسي او په مزار شریف کې به واوره وسي. په هلمند کې به اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو سره اوسئ.